تاسو سلام وړاندې کوم. زه احمد تکلب په څو شیبو کې د روغتیا د ژوند شتمنۍ له پروګرام سره بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي پرون څه باندې 20,000 افغان کډوال چې له ایران په جبري ډول ایستل شوي هیواد ته ستانه شول. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون تېر ماښام وویل چې 1,350 تنه د اسلام کله له لارې او 8,900 نور د نیمروز له لارې ستانه شوي دي. که څه هم ویل شوي چې له کډوالو سره په بیلابیلو برخو کې اړینې مرستې شوي، خو نړیوالو ادارو د ستنو شویو کډوالو وضعیت کړکېچن بللی دی. د ایران او اسرائیلو ترمنځ له 12 ورځنۍ جګړې وروسته په ایران کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شول او افغانان له جبري ستنولو، له سپکاوي ډک چلن او توقیفونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت او د کډوالو ملاتړو ادارو له ایران غوښتي چې دا بهیر داوطلبانه او تدریجي کړي، خو ایران وایي ټول بې اسناده کسان له خپلې خاورې باسي. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر سردار احمد شکیب د خیبر پختونخوا له اعلی وزیر علی امین ګنداپور سره د افغان کډوالو، سوداګرۍ او په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې د یو روغتون د جوړېدو د پلان په اړه خبرې کړې دي. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي نن پر خپل ویب پاڼه لیکلي، په دې کتنه کې دواړو خواوو پر دوه اړخیزو همکاریو او د سیمې پر ثبات هم بحث وکړ. وړاندې د ګنداپور په حواله راغلي دي چې وړي د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او باور رامنځته کولو په مخه کابل ته یو پلاوی واستوي. د دې پلاوی د سترنګوالي او د سفر د نیټې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. پاکستان په دې وروستیو اونیو کې د آی سی سی کارتونو لرونکي افغان کډوال خپلې خاورې ایستلي او غواړي د پی او آر کارت لرونکي کډوال هم وباسي. د طالبانو حکومت د کتابونو د چاپ مالیه معاف کړی دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو مرستیال مهاجر فرهی نن پر خپل ایکس پانه لیکلي، د لوی مشر د فرمان له مخې د هغو کتابونو پر چاپ مالیات معاف دي چې په افغانستان کې دننه چاپیږي. فرهی ویلي هغه کتابونه چې له بهر راوړېږي مالیه به 50% کموي. طالبان د کتابونو پر چاپ په داسې حال کې مالیه معافوي چې د یو شمېر لیکوالو او کتابونو پر چاپ او خرڅلاوي بندیز اعلان کړی دی. طالبانو همداراز هغه کتابونه له بازارونو راټول کړي دي چې د دوی په ټکو محتوا یې له اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې ده. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې اسرائیلو نن په یوه هوایي حمله کې 19 کسان چې شپږ تنه ماشومان هم په کې وو وژلي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ماشومان په هغه ځای کې چې خلک د څښاک اوبه ترې وړي وژل شوي دي. د غزې په مرکزي برخه کې د الاوده روغتون چارواکي وایي چې په نصیرت سیمه کې د اوبو د ویش پر یو مرکز د اسرائیلو له بمبارۍ وروسته دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 10 کسانو مړي ترلاسه کړل. د حمله داسې مهال کېږي چې منځګړي د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د ټینګولو لپاره هڅه کوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تېره اونۍ په واشنگټن کې وو، څو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د یوې موافقې په اړه خبرې وکړي، خو اوس داسې ښکاري چې د احتمالي اوربند پر مهال د اسرائیلي سرتېرو د ځای پر ځای کېدو د څرنګوالي په اړه نوې لانجه رامنځته شوې ده او دې د توافق امکان کم کړی دی. او د بلوچستان یالات په پختون میشته سیمه پشین کې یو شپږ 50 کلن سړی له لسم ټولګي فارغ شوی دی. فیض الحق کاکا چې نږدې 8 کاله د نوابات په ښوونځي کې د چوکیدار په توګه دنده ترسره کوله، سکه له لسم ټولګي فارغ شو. هغه د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل په ښوونځي کې د کار پر مهال به یې په اضافي وخت کې له شاګردانو او استادانو سره درس وایه. فیض الحق کاکا ولس اولادونه لري او د بېوزلۍ له کبله له زده کړو پاتې شوی و.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د ازادۍ رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلست. زمون په شاوخوا کې تل داسې انسانان شته چې مکتئ د خولې بوی راځي او خلک ترې پتیختوي. ټولنیز ژوند خپل خپل حساسیتونه لري او اکثرا څوک جرأت نه کوي چې یو چاته ووایي چې خوله دې بوی کوي. آیا انسان په خپله پوهیږي چې د خولې بوی ځي؟ او آیا زموږ د کورنۍ غړي او ملګري پر موږ د حق لري کنه چې که یې خوله بوی کوي ورته ووایو؟ د خولې بوی خای تر ډیره زمونږ له حفظ صحه سره تړلې مسله وي، ځکه ویل کیږي چې د خولې د نظافت نه ساتل د دې سبب کیږي چې باکټریاګانې هلته ځای ونیسي او بد بوی جوړ کړي. خو دا د خولې د بوی یوازینی علت نه دی. موږ په خپل ورځني ژوند کې وینو چې خلک له هغو کسانو هم لری ګرځي چې په سګرټو او نسوارو روږدي دي. په هر حال په دې اړه په روانه خبرونه کې له متخصص ډاکټر څخه نور معلومات هم غواړو. د دې خبرونه کوربه احمد تکالیم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د خبرونه میلمه دی د غوږ ستونی پوزې او خولې د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور. قدر من اوریدونکو، ل خپل میلمه څخه به پوښتو چې د خولې بوی ناروغي ده او که ل خپل روغتیا سره ناپامي. او تاسو درنو اوریدونکو ته هم وار درکړو چې د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهي، د خبرونه ل میلمه څخه په دې اړه پوښتنه وکړي او خپل تجربې ل نور اوریدونکو سره شریک کړي. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سوشل و دو دری سفر سفر ات یاو 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 دغه پرونی ملما ډاکټر صاحب نور ته خراغلاست وایم. ډاکټر صاحب په خیر راغلی خبرونه ته. لمړی خو درته وایست چې د خولي بوی ناروغي ده کنه؟
مننه تکل صاحب، زه هم په خپل وار تاسو ته او تاسو درادیو کارکونکو ته او خپل اورودونکو ته ګډې ګډې سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
د ټولو په استازیتوب ډېر ښه موضوع ته مو عنوان هم ټاکلی، ډېر ښه موضوع هم ټاکلی ده. او اصلا د خولې بوی، د خولې بوی کېدای شي چې عادي حالت وي، کېدای شي یو مرضي حالت وي، کېدای شي ډېر پرمختللی حالت وي چې دا یو علامه ده. نو لکه مخکې تاسو ویلې چې یو انسان په بل انسان دا حق لري کچیرته د دې د خولې نه بوی زی باید چې بل انسان یې پوي کې کېدای شي د دې د خولې نه ډېر خراب بوی خدا پینه پوي، نو بل انسان باید ته وایي چې دا ستا خوله بوی کوي او دغه باید چاره ولټول شي چې دا صحیح لته ده.
په همدې حساسیتونو باندې ډاکټر صاحب وړاندې په خبرونه کې بحث در سره کول تاسو سره هم خو اوس چې د لومړی مسله ده چې یو د معلومه شي چې ناروغي ده کنه، نو کې راته وایست چې علتونه یې څه دي، یا که ناروغي ده ناروغي کومې ناروغي دي او که ناروغي نه ده نو علتونه یې څه دي؟
نو بالکل بالکل خو پوښتنه وکړه. اصلا دا کوم ورته ویل چې دا ناروغي ده دا به ډیر په ځای خبرې، ځکه چې دا د نورو د ناروغۍ د وجې دغه بوی منځته راځي. نو د خولې تاسو لکه مخکې ویلې او د خبرې ته مې اشاره وکړه چې د خولې حفظ الصحه نه مراد کول، نو ډیر مهمه برخه دغه د هغه خلک چې د خولې حفظ الصحه نه مراد کوي، نو دغه کې ډیره مسله دغه خلکو ته جوړیږي چې دا د خولې بوی وکي. او اصلا میکانیزم او سبب یې دغه دی، کچیرته دغه خلک د خولې حفظ الصحه مراد نه کی، برش استعمال نه کی، نو دغه کم خوراک چې دوی کوي دغه په خوله کې په ذراتو دا چې کم ذرات باندې بدلیږي، دغه ذرات په خوله کې بکتریاګانی دي، مایکرو ارګانیزمونه دي، دغه بکتریاګانی دغه ذرات ټوټه او پرچه پرچه کوي چې دغه نه سلفر ازادیږي. سلفر موږ تاسو ته معلومات دي، سلفر یو عنصر دی چې ډیر بد بوی کوي، نو ډیره غټه وجه د حفظ الصحه نمرات کول همدغه وجه ده چې د ذرات خوله کې پاتې کیږي او دغه بکتریاګانی پرچه پرچه کوي او سلفر کې ازادیږي، چې دغه سلفر خپل ډیر خراب بوی لري. نور عوامل هم شته دي کوی چې اوسې تشریح کوی
چې هر یو باندې لاندا په هر یو باندې ډاکټر صاحب لاندا رانا وچوي چې خلک پوښي چې نور علتونه کوم دي؟ یوازې دغه څه چې تاسو یاد کړل دا خو یوازې حفظ الصحه و، مهرباني وکړئ.
بالکل بالکل خو خبره ده یو هم حفظ و صحه نمرات کول دویم بعضی خوراکونه دي بعضی خوراکونه دي کچیر ته هغه ډیرو خورل شي هغه هم د دې سبب کیږي چې د خولې بوی مستراوړي یعنی په ساده اصطلاح به دا چې یو هغه خوراکونه چې هغه سلفر ولري لکه مثلا اوګه شو پیاز شو مولای شو دغه خو یو کچیر ته هغه خلک چې دا ډیر خوري یو خود دې بوی ډیر مطلب ډیر خلک ور سره ډیر پازیت کیږي دویمه خبره دا ده چې دغه خوراکونه کچیرته ویني ته جذب شي او بیا دا ویني نه زړه خزله ته ځي خزله نه بیا سږو ته ځي نو دغه سږي سلفر تولیدای بیا چې کله سره اکسیجن اخلي او بیرته خارجوي دغه سلفر په دې خارجولو کې ډیر خراب بوی کوي یو خدای چې د خلی خلکې دی ډیر خراب بوی تولید کړ دویمه خبره دا ده چې دغه خوراکونه سلفر چې کله اکسیجن خارجه یو انسان نو دغه ډیر بد بوی لري دغه د وجه هم ډیر بد بوی مست راځي او دریمه خبره دا ده هغه خلک چې دغه خلی وچیږي دای مو چې ورته مونږ ویو یعنی خلی وچیږي خپل دا خلکې چې کوم سلیواده یا لاړې دي دغه ډیر قدرتي تور د څه پیدا شوې دي چې د بکتریاو ضد مواد دي هغه بکتریا چې د بوی او دغه مستر وړي او هغه د من زوړي بل خبره ده چې دا لاړې صاحب د خلک او ري او دا ډیر په صفې کې ډیر مهم رول لري یا دا چې سړې لاړې کتیاتیږي توکیا نو دا بکتریا ګام یا دا پارټیکل ورسره دغه کیږي یا مېدی ته دي نو دا ډیر زیات رول لري د خولې وچواله او دریمه خبره دا ده څلورمه خبره دا ده هغه خلک چې سموکینګ کوي یعنی سیګریټ سکي نشوار چي یا دا پان خوري دغه خلکو ډیر زیات بدبوی منستر دي او پینځمه خبره دا ده چې انډرلاینینګ هیلت کنډیشن به ورته موږ ویو یعنی دا چې بعضی مرزونه دي چې هغه هم د دې سبب کیږي چې هغه د دې خلې د بدبوی سبب شي یو نږدې په دې خلې کې دي لکه موږ ویو چې ترانسلیټس کیږي هغه خلک چې ترانسلیټس بار بار کیږي په دغه دي کې سوري دي سوري کې پارټیکل ځغل ته نخلي یا بکتریاګان یو دغه دلته نخلي نو دا ډیر زیات بدبوې کوي بل فرنجایټس کیږي سینوسایټس کیږي د پوزي التهاب یا د پوزي نشاط التهاب یا بعضی سیستمیک ناروغي دي لکه شکر ناروغي شوي د پښتورګو ناروغي شوي د جګر ناروغي شوي دغه ناروغي کې هم د دې سبب کیږي چې د خلې بدبوې سبب وګرځي او دغه او بل مهم موضوع چې په خوله کې دا هغه د غاښونو ډاکټرانو پر دې اړه لري نو کچیر دا خلک چې خوله هیڅ ځهن مراد کوي نو کېدای شي چې د دې غاښونو شاوخوا ته پلک چې ورته وي د بکتریا او د یو دغه غونډي یو پرده غونډي بکتریا جوړیږي نو دغه هم بدبوی منستر راځي یا د اوریو د التهاب منستر راشي چې جنجوایټس ورته وي نو دغه دای مهم عوامل او اسباب دي نو هم ډیر دي خدای ډیر زیات عام او ډیر مهم عوامل دي
نو د ناروغي سره خو باید خپل د علاج لاري لري باید ډاکټر ته مریض مراجعه وکي او ورسره وغږیږي مګر د خوړو په برخه کې چې تاسو یادونه وکړ البته یو خودي هایجین یا د حفظ صحه یا د پاکوالي د خلې د پاکوالي مسله ده چې تاسو یاد کړه هغه خو تاسو ویل چې باید خله پاکه وساتل شي خو د خوراکونو په برخه کې چې تاسو ویل ځینې خوراکونه سلفر لري او هغه بیا په خله کې بد بوی تولیدوي تاسو د اوګي او پیاز او څونور شیانو یادونه مهم وکړه نو د دې سره د دې بوی څنګه لمین زوړای شو که مثلا مونږ اوګه خو یو د ژوند او د خوراک یو ډیره مهمه برخه ده هم له روغتیا له نظره په روغتیاي سپارښتنو کې ویل کیږي چې اوګه د وجود لپاره ډیره ښه ده او پیاز هم دغه سي نو بیا چې دا خوراک مجبوریت دی له خوراک نه ورسته باید څه وشي چې د خولې بوی لري شي
پښتنه ده دا به دا به مونږ تکل سي په پریوینشن یا د مخنیوي کې دا خبرې وای انشاء الله مونږ په خوښ په لګي ورنه چاو تاسو ډیر خ پښتنه ته اشاره وکړه چې دا خو د مهم عناصر دي د خوراک نو بیا کتاب دا څه وای چې تاسو به لیمټ کوئ تاسو به کموئ هغه خوراکونه سترنګ سمیلینګ فود کنه چې هغه خوراکونه چې هغه ډیر زیات بد بوی لري تاسو به هغه کموئ او مطلب دا دی چې استعمال به کموي یا مطلب کچیرته یو سړی ډیر ضرورت ولري دا داسې یو ګولې هم په بازار کې راوتلې دي چې دغه خوراکونه چې کم سلفر تولیدي دغه نیوټرلایز کوي خونساکي یعنی دا سلفر خونساکي دغه خوراکونه نه دي نشي کولای چې سلفر تولید کی نو بیا د خولې بد بوی دغه منستنه راځي خو خبره ده دا چې باید په خوراکي محدود شي نه دا چې مکمل سټاپ شي یا بند کړئ شي خو بیا هم مطلب د خولې هایجین به ور سره مراد کړي او بل دا چې مهم شی بیا موتواش شي ورته مونږ وویل موتواش انټي سېپټیک لري او بل خوشبوئی مواد لري دا شینه باید استعمال شي کچیرته داسې خلک چې هغه ضروري ورته د خوراکونه اول خو توصيه ده چې باید د خوراکونه لیمټ کی محدود کی که چې بیا هم د دې ډاکټر ورته یو اس کړیو اوس لکه بعضې مریضان دي چې هغه وایي چې وګه تاسو ډېره خورئ نو د فشارې جګې وګه خورئ نو دغه خلکو ته بیا دغه توصیه کېږي چې یاره تاسو موتواش استعمالوئ یا دغه ګم ټابلیټ دغه ګولۍ ورسره خورئ نو بیا نه پرېږدي چې دغه بکتریاګانې سلفر منځته راشي او د بدبوی نه به هم مخنیوی وشي.
ډاکټر صاحب نور د غاخو منظم منځل یا د خولې منظم پاکول چې تاسو یې غو مختلف لارې چارې هم یاد کړی چې څنګه خوله پاک ساتلی شو یا غاخونه پاک ساتلی شو دا یوازینی علاج دی د خولې د بوی د لمنځه وړلو او کنورې لارې چارې هم شته د دې لپاره چې د خولې بوی لمنځه ولاړ شي.
خو په ختنه موکړه لکه مونږه مخکې د دې اسباب ویلي اصلا سبب زمون زوړل پکار دي کچیرته سیستمیک مرزونه ای سیستمیک مرزونه د وجه د خولې بوی منستراغلی نو هغه یوازې د خولې د هایجین یا ټوت برش یا د دې وجه د منست د منځ نه زی کچیرته په غاښونو کې کیویټیز یا چې په ساده استلا ورته و چې غاښ چنګې کړي میکروبي یا د اوري التهابي یا هغه خلک چې داغه خله وچوي د مختلف عواملو د قبله
یا د غاخونه چې سوري کیږي
کیویټیز چې ورته وي یا خله وچوي د مختلف عواملو د قبله بعضي خلک داسې دواني خوري چې هغه سبي دواني داغه د وخت د وجه خله وچيږي یا بعضي مرزونه دي لکه شکر شو داغه د وجه خله وچيږي یا بعضي مرزونه دي چې بعضي خلک لکه پوزه بندي د خله د شپې د خله د لارې ساخلي نو دغه ساتي خلې د او به د اکسیجن د لارې لنګس تزيزه کا لنګس یا سږي به دا به مرطوبه هوا ورته ورزي نو چې کومه او به یا لارې خله کې اغه خله وچي نو دا دا به چې بیا د دې خله د وچوالي غم وړل شي چې کوم مرزي به چې د اغه د وجه د خله چې وچي به بیرته لمده شي زیات یو بو واخستل شي په زیات مقدار باندې هغه مرزونه د وجه چې من سره غلي هغه به دغه باید اصلاح شي او منیج شي. او بل خبره دا ده چې کچیرته سموکینګ یو بعضی خلک سموکینګ کوي سیګریټسکی نسوارسکی نسوار چي نو بیا کته ارتم رخله هایجین او د مراد کی دغه خله بوی بیا د منځ نه نو اول خو به چې سبب د منځ وی وړل شي کچیرته بیا هم د خله بوی هم داسې لکه مونږ او تاسو مخکې ویل چې باید انسان او بل انسان د حق ته چورته وجه د خله ستاسو خله نه بوی زی کچیرته دا عوامل هم د منځ لاړ شي او بیا هم د بد بوی او باید چې غاښونو ډاکټر سره مشوره وشي یا د داخلي ډاکټر سره چې آیا دا خود دیګر ناروغي یا د پښتورګو ناروغي یا شکر یا دغه ناروغي نه لري. نو دا یو خپل ساين دی چې یو سړی خپل بوی کوي باید دا کچیرته نه وي به سړی نه پوهیږي چې دا څه مرض لري. دا یو خپل ساين دی چې باید عاجل ډاکټر سره مشوره وکړي چې آیا زما د خپل نه بوی شي چې دا وجه او سبب څه شی دی.
مننه ډاکټر صاحب. به هم د موضوع کې خبرو ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب خو اوس یو اوریدونکو لرو ګورو چې څوک دی او پښتنه چې ده مهرباني وکړئ لمړی خود ځان معرفي کړئ چې بیا زما موضوع هم درته وایم چې لطفا په مشخصه موضوع چې د خولې د بوی موضوع ده چې ځین انسانان د خولې بوی لري د دې د لمنځوړو د دې ناروغي د لمنځوړو لري چارې کومې دي او مونږ څه کولای شو د دې لپاره چې د خوله زمونږ یا زمونږ د کورنۍ د غړو یا د ملګرو دوستانو د خوله بوی نه مونږ په تکلیف نشو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب. سلامونه مې کېلې تاسو محترم اوریدونکو د ازادي رادیو او ډاکټر صاحب ومني.
وعلیکم السلام.
مرخان زرملوالی مصیبر پښتونخوا قریب په نړۍ کې نیول محترم تکل
په خیر راغلی. زرملوال صاحب مهرباني وکي.
نو دا موضوع چې ډېر دلچسپ موضوع ده، دا د دې بدبوئی چې ده، نو دا خو ما یو لن نظر په دې باندې ورکم. اکثره خدا دې چې ده کومه ځای معلومات دي دغه د خولې بدبوئی چې ده یو خو عمده وجه دا د زیات شغه د غاخونه حفاظت څوک نه کوي. چیر ته څوک ته غاخونه حفاظت کوي؟ غاخونه هر وخت صاف ورکی. نو دا د ما فکر او نظر باندې محترم تکل صاحب، نو د خپل د بیوال یعنی مطلب کم اثرات دي، بلکې هم نه او بل د دغه ملمنه د ما پښتنه ده ده چې په یو وخت کې دغه د خپل بدبوئی اکثر د شي ماوریدل چې دا په ذات نه دي. نو مثلا په پخو کې بوې دا له موجونه ولنه ځینه دي، مثلا د خوري بوې د ما پښتنه ده دا چې دا آیا حقیقت لري او کینه لري؟ د دې د خپل غوي چې په کورنۍ پورې هم مزاتي ته ورته شي خو د ما خپل چې کوم فکر دې ما په دې باندې یعنی زه عقیده نه لرم ځکه دا خو د خولې بوی څه ده؟ د ډېر وجې د ډېر وجې د یو خور سګریټ کول دي، دا ډېر بد اثر کوي. یقینا د سګریټ څکي که څوک یې خواته ودرېږي، حتی ډېر د ما لیدلې د لمانځه کې چې جمع باندې څوک ودرېږي ما غوښته سګریټ کوي دی خو د خولې اثر یې دا معلومه خبره ده. یا په مجلس کې
bale
که سګریټ په دغه څه کول هم نه سړی ته جوته کېږي، مثلا هغه د خولې بوی یا مثلا د سیدي اکثره خلک دا شرط کاروي ډېر شیان دي دا نشي څوک کوم نو منو واخ نو بس دی وخت را کول نه ونه لې مننه محترم اصل صاحب دغه یو پښتنه مې و دې ډاکټر صاحب نه
مننه زرملوال صاحب
ونه لې مننه تر بیا
له تاسو هم مننه کوم چې په خبرونه کې مبرخه وخسته. ډاکټر صاحب فکر کوم د زرملوال صاحب پښتنه ډیره دا و چې ځینې خلک دي چې د خولې بوی لري موږ او تاسو په همدې باندې باس کوو، خو ځینې نور کسان دي چې د پښو بوی هم وي او د نور وجود د خرګونو د دی وي هم بوی زی دا سره تړلې دي ک جلا جلا ناروغي دي یا جلا جلا تکلیفونه دي؟ د ته لطفا ځواب وایست.
خو په خپل نظر کل ته زرملوان صاحب لکه څنګه چې ویل چې د غاخونو ډېر وجه د غاخونو درشته هم هغه خلک چې د خولې حفظ صحه نه مراد کوي نو دا مشکل به کرام ستکیږي. بل خبره دا ده چې دوی ویل چې د خپو یا تخرګونو سره تړاو لري کنه لري؟ نو زما فکر د خولې د خرګونو خو سره ډیر تړاو نشته دی، ځکه بعضی ناروغۍ دي یا د خولې حفظ صحه نو کېدای شي دای چې د هغه ساحې چې هلته خپې بوی کوي یا خرګونه بوی کوي. نو یو خبره خو مشترکه ده چې حفظ صحه نه مراد کول یا هغه کوم تخرګونه چې دی هغه په صحیح شکل باندې وکړنه چې پاک شي او حفظ صحه مراد شي نه مراد کیږي. یا د خو هم دا چې هغه خلک چې خپې حفظ صحه نه مراد کوي یا جرابې یا دا ډېر استعمالي، یو خبره خو مشترکه ده. دوی مزما فکر دوی خبرې نه ما دا استنباط وکړه چې دوی چې ارسیت خو پکې رول نه لري. نو دې کې زما فکر ارسیت په دې کې رول نه لري، ځکه چې دا خو سبب دی که چېرته کس ته خولې حفظ صحه نه مراد کوي، یا د غاښونو څه تکلیف ولري، یا سګریټس کی، نو دا خو ارسیت پورې اړه نه لري.
هغه بله برخه چې تاسو ویل ځینې وخت کسانو کې ناروغي وي، نو هغه ناروغي په ارسیت نشي راتلی له یو انسان نه بل انسان ته.
نو بعضې ناروغۍ داسې دي چې هغه کېدای شي بعضې ناروغۍ په ارسیت کې منځته راشي، لکه اوس موږ چې هغه د شکرې دویم نمبر ناروغي ده، نو کېدای شي دغه ناروغي منځته راشي د شکرې د وجې، کېدای شي ارسیت لري دویم ټایپ ټو چې ورته وایي. او بل اوس لکه د بعضې مریضان دي، بعضې دغه دي خلک دي، هغه د معدې تکلیف لري، نو هغه خپل هغه لایف سټایل یا طرز عمل د ژوند هغه سم نه دغه کوي، که نه خو حفظ الصحه نه مراد کوي، خوراک وقفه نه کوي، اوبه ډېرې نسکي. نو دا فکر نه کوم چې دا ارسیت سره رول ولري، یا سګرټ کی، یا د خولې حفظ الصحه نه مراد کوي، یا غاښونو کې مشکلې، یا مطلب دا دی چې لیور ډیزیز یا د ځیګر ناروغۍ، بعضې الکولیک خلک الکول ډیر استعمالوي، نو دې کې ارسیت فکر نه کوم چې دې کې ډیر زیات رول ولري.
مننه ډاکټر صاحب. وروسته به د معدې د تکلیف په باب هم لطفا معلومات راکړئ اوریدونکو ته، چې د معدې تکلیفونه د اسیدونه د معدې یا د تیزابي معده چې مونږ ورته وایو، دا د خولې بوی ته څومره اثر لري؟ خو لغنه مخکې ورزو یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د ازادي رادیو.
السلام علیکم، ماشام نیکمرغه تاسو ته درنه معلومات مسلمانو نیکی له احترامات افلا خاموش د زابل ولایت متماسم علیکم.
وعلیکم السلام خاموش صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی، مهرباني وکي څه د ویلو لري؟ موضوع خو در معلومه ده. نو
موضوع ته معلومه ده، زه غواړم لاندې معلومات تاسو اوریدونکو سره شریکم، د دې خلې د بدوی په ارتباط باندې اورسه به پښتنه لرم له ډاکټر صاحب څخه معلومات. دا چې مثلا د دې ناروغي لاملونه چي دي، د دې ناروغي لاملونه یو ناسم د خلې حفظ الصحه ده، یا د خلې پاکواله تپاملرنه نه کول دي، غاښونه یا ژبه په منظم ډول نه پاکول، پاړه پکښې پاتې کېدل، هغه بیا چې پاتې شي په غاښو کې یا په خله کې ځینې خواړه پاتې شي، هغه بیا بکتریاوي رامنځته راوړي او وده کوي. دا یو لامل دی چې د خولې بدبوی کیږي. او مثلا دوم لامل دا دی د غاښونو ناروغي، ځینې د غاښونو ناروغي دي شاوخوا یې پړسوب کوي او باخي، دا هم یو لامل کېدلی شي په څو د خولې بدبوی رامنځته کړي. بل د خولې وچوالی دی، دا د خولې وچوالی خپله دا یو لامل دی د دې چې د خولې بدبوی رامنځته کړي، کله کله په خوله کې لیاب
کم شي. خاموش صاحب دغه مسایل چې تاسو یاد کړل ډاکټر صاحب نور تقریبا په تفصیل سره په پروګرام کې، یعنی زره په زره او دانه په دانه همدغه مسایل ټول یاد کړی دي. تاسو خپل پوښتنه وایاس لطفا.
خیر شه، دلته د ازادي رادیو خو افغانستان کې ډیره مشکله ده سره یاوري، او تاسو معلومات تاسو د رادیو د فیسبوک لاله ماته کې پرا. او مثلا خواړه دي، مشروبات دي، او ځینې داخلي ناروغي دي لکه د معدې ناروغي، دغه خو لاملونه دي. نو مثلا موږ باید دغه لاملونه چې ما په نظر دي ته باید پاملرنه وشي، د غاښو پاکوالی ته، د ژبې منظم پاکوالی، ټول خبره په حفظ الصحه ګرځي. ما پښتنه دا د ډاکټر صاحب څخه چې لدین بغیر لدغه لاملونو بغیر چې زه کوم معلومات پرې لرم، لدین بغیر کوم داسې لاملونه شته چې هغه جدي او د دې خولې د بدبوی څخه نور کوم داسې مشکلات رامنځته کېدای شي، نور ناروغي رامنځته کېدای شي چې مثلا هغه خطرناک وي، یا نه چې رامنځته کېدای، او
دا مننه. خاموش صاحب، ډاکټر صاحب به دې پوښتنې ته ځواب ورکړي، خو مخکې تاسو تر اوسه پورې لاره سره یاست، زه به له تاسو نه پوښتنه وکم چې تاسو له داسې کسانو سره روزمره ډیر مخامخ کیږئ که کم مخامخ کیږئ چې د خولې بوی تاسو ازاروي، او آیا ورته وایئ که نه چې مثلا وروره یا ملګریا له تانه زه دغسې یو تکلیف احساسوم؟
احساسوي دا خو عموما خبره د ټولنیز ژوند په مساجدو ته پتاک باندې کورنۍ کې مثلا نور ملګرو سره پناه ولاړ کې دا احساس کړی مو دی موږ لیدلی دی خو بیا موږ داسې په مستقیم ډول نه ورته وایو. دا یو ډېر بد تاثیر لري زما په نظر سره. او خپل ما چې کړی دی په مستقیم ډول نه دی ورته کړی، غیر مستقیم ډول موږ هغه ملګري ته خبره واضح کړې ده. مثلا د غاښونو په پاکوالي ورته غږېدلی وو، د خپل غاښونو ورته مثال په ډول ښودلی دی چې د غاښونو ځوانان یو باید غاښ پاک وساتل شي، خوله پاک وساتل شي، ترڅو دا آینده غاښونه له منځه ولاړ نه شي یا ضعیفه نه شي. دا بیا ډېر تکلیف لري، یو غاښ بیا مثلا په ډېر څه ارزي ډېر قیمت لري.
نو دا خو تاسو ډېر غیر مستقیم دا خو ډېر غیر مستقیم نه دی خاموش صاحب چې تاسو ورته وایي. فکر کوم ته نورې غیر مستقیمې لارې چارې در معلومې دي. مننه کور مو ودان خاموش صاحب، ژوند ژوند سلامت وسی. نور اوریدونکي اوس نه راخلو اورو ل ډاکټر صاحب نه چې دې پوښتنې ته جواب وایي، ځکه مونږ په خپل هم ډېرې پوښتنې لرو. ډاکټر صاحب نور مهرباني وکړي.
مهرباني تکل صاحب خاموش صاحب خو خپل هم پوه سړی دی او خو معلومات لري. دوی خو ډېر اسباب هم ویلي او دوی دا ویلي چې نور څه اسباب دي، لکه مونږ مخکې یادونه وکړه چې د غاښونو تکلیفونه دي یا بعضي سیستمیک مرزونه دي، هغه لکه شکر شو دا مونږ خو بیا به تکراري ویو، شکر شو، د پښتورګو مرزونه شو، د ځیګر مرزونه شو، یا د دوی مخکې یادونه وکړه چې هغه خلک چې خولۍ وچوي نو خلې وچوالی هم مختلف عواملو د وجې منځته راځي. بعضې دوایانې دي، هغه عصبي دوایانې، انټي ډیپرسان دوایانې چې خوله وچه یا د پوزې تکلیف ولري، نزل ابسټرکشن یا ډینیز داشینه ولري، ډېر مرضونه دي. یا مطلب دا دی بعضې خوراکونه دي چې مونږ ویل چې سلفر ډېر تولیدیږي په خوله کې. دوی ښه خبره وکړه، دغه ډېر کامن سببونه دي، ډېر عام سببونه همدغه دي. بیا په دې اسبابو کې مختلف خبرې کېدې شي، هغه لکه مونږ مخکې په دې تفصیل خبرې وکړې. نو خاموش صاحب خپل مطلب معلومات لرل او دغه اسباب دي دغه د منځ ته راځي. او بل دوی دا خبره وکړه چې غیر مستقیم باندې مې ورور ته ویلې، نو خیر مستقیم باندې وایي دا چې ورته وایي چې رورا ځان لري ورته وي، خلکو مخکي ورته مو وایي چې بتول ډله کې ورته وي، خلکو مخکي ولوي چې رورا دغه تکلیف دغه له خدای نه خاصه بل مرز نه، او دا ته دومره خاص خبره نه، تکلیف نه دا دی ویلي چې د دینه خپل مرز منځ ته راځي. د کېدې چې د بل مرز نه دا خپل بوی منځ ته راغلي، د دینه خپل مرز منځ ته راځي، خدای یو علامه ده چې باید ولټول شي دا د دې سبب تشي.
مننه. یعنی که مثلا تاسو وایي چې کڅوک دی میده تکلیف لري، کڅوک د سږو تکلیف لري یا د ځیګر تکلیف لري، کدی شي چې پښتنه وکي ډاکټر ته ورشي چې معلومات واخلي چې د خولي بوی لګیږي، نو کدی شي چې دغه ناروغي ولري. همدا سو وایي، همدا سو وایي تاسو.
بالکل
ډاکټر صاحب. نور د دې میده د تکلیف په باب ک لطفا لګ نور تشریح هم وکړي چې دا څومره مهم عامل دی د خلی په بدبوئی کې.
بالکل خو پښتنې ته اشاره کړی دا هغه خلک چې د میده تکلیف ولري، کوی او شکم بکټریا د دې خلې د بوی بدبوی سبب مستر اوري، نو اچ پایلوري بکټریا دغه سبب د معدې د تیزاب د زیاتوالي کیږي، بل اخره د زخم کیږي، چې دغه خلک بیا جرد ورته وي، ګیسټو اسفیجل ریفلکس، یعنی دا د معدې چې کوم محتویات دي یو څه ذرات خلې ته راځي. دغه ذرات دا چې به ویو چې دا زرات په زیاده دي چې کلمو ته لاړ شي، دا خولی ته راځي. د دغه د وجې بیا دا زرات لکه مونږ مخکې ویل چې خولی ته راشي، بیا په ټوټه ټوټه کیږي او په سلفر ته ازادیږي، دغه بدبوی منځ ته راځي. بیا به دا ویو چې یاره دا د معدې تکلیفونه ولې منځ ته راځي، نو دا بیا ډېر اوږد باس ته کېدای شي. بعضې خلک رواني ستونزې ولري، ډیپریشن، انزایټي، دغه شینه ولري، نو هغه په سبب باندې بیا د معدې تیزاب افراز زیاتیږي. کېدای شي دا بکتریا په ټولو انسانانو کې په معده کې شته دي، چې کله د معدې تیزاب په میده کې زیاتیږي، یعنی میده کمزوري کیږي، دا بکتریا خپل فعالیت شروع کوي. دا چې فعالیت شروع کوي نو دلته د میده تکلیف منځ راځي. میده په زیاده دي چې ټول مواد کولمو ته ټیله کی، بعضی مواد پاس خلی ته راځي. دا خلی کې بیا همدغه پروسه بیا تکراریږي او د خلی بد بوی منځ راځي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب.
مهرباني.
قدر من اوریدونکو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري. په دې خبرونه کې د غوږ، ستونی، پوزې او خولې د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور میلمه ده او تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. ډاکټر صاحب، یوې بلې پوښتنې ته هم ځواب راکړئ لطفا، چې تاسو خو به حتما په روغتون کې یا په خپل کلینیک کې د ډاکټران او بخیل ل ناروغانو سره مخامخ کیږي چې لدی د خولې لبوینه شکایتونه لري او تاسو نه مرسته غواړي، څومره کسان کې د سپم متوسط ډول وسنجو تاسو ته مراجعه کوي د دې تکلیف یا د دې ناروغي د خلاصون لپاره تاسو مرسته غواړي؟ شته د سې کسان کنه، یعنی په عام خلک دا یو تکلیف غنی او که فکر کوي چې بس د خولې بوینه یو عادي خبره ده، خدای تعالی راته مقرره کړی دا او بس سرسره ګرځي، یعنی خلک راځي کنه مرسته غواړي کنه؟
ولنا مستقل سه بالکل راضی خلک خو مون ته هغه مریضان راضی چې هغه د خلې بد بوې مونږ پورې ډیره اړه لري. دا کوم مخ کې ویل چې بعضی مرزونه دي په زمون چې ریلیټډ دي زمون پورې ارتباط لري، هغه خلې کې چې مونږ ویل چې ټانسلیټس، د ټانسلیټس کرونیک ټانسلیټس یا مزمن التهاب د ټانسلو یو علامه هم دغه د خلې بد بوې ده. نو مونږ اکثره مریضان مونږ ته راځي چې زما ستونیم خوږیږي او طبي ممرازي او یو او خلی پن می او یا بوی دغه راځي، یا هغه خلک چې هغه د پوز ډیر مشکل ولري، نو هغه خلک چې د پوز مشکل ولري، زکام یا رینیټس یا حساسیت ولري، نو دوی دا به حکایت کوي چې زما خله ډیر بد بوی کوي او دا د پوز نه دا چې کوم بلغم دی لاندې خلې ته تویږي، نو دغه ډیر زیات بد بوی لري. دغه د وجه هم ډیر بد بوی لري او بل هم زمونږ ریلیټډ دی، مربوط دی زمونږ سره دا د غوږ بد بوی هم کېدای شي چې کله کله د غوږ بد بوی هم په خله کې احساس شي، ځکه هغه وخت چې د غوږ د التهاب د منځنی غوږ التهاب ډیر پخوانی شي، نو دغه وخت کې بیا د اډو کې هم میکروبي کېږي. د اډو کې چې کله میکروب بشي نو بیا د غوږ نه دا چې کوم نوونه او کوم ډیسچارج او برازي دا ډیر سخت بد بوی لري، او د دې یو لار د غوږ یو لار د پوز شاته خلاص شي. نو کېدای شي چې کله کله د غوږ چې کوم وبدي د لاندې خولې ته توي شي، د دې د وجه هم ډیر زیات بد بوی لري. او نور ک نور ډاکټرانو پورې اړه لري او مونږ ترشي نو مونږ به مربوط ډاکټر لکه د داخلي مربوط یو مونږه داخلي ډاکټر ته لیږو، که د غاخونو مربوط یو د غاخونو ډاکټر، او کشیر هم مخ کې ویل چې را سیګریټ سکي دغه خلکو ته به توصيه کوم چې دغه شینو به صرف نظر وکړي، ان شاء الله دغه مشکل به حل شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. وړاندې په خبرونه کې د ټولنیزو حساسیتونو باندې هم خبرې کوو، مخکې او اوریدونکو خاموش صاحب اشاره وکړه چې چاته څنګه وای، په دې برخه کې به هم لتاسو نه پوښتنه وکړو او اوریدونکو نه به هم پوښتنه وکړو. یو اوریدونکو د شیبه په مستقیم تماس را سره دی. مهرباني وکړئ د آزادې رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، لمړی ځان معرفي کړئ او بیا مو تجربه یا پوښتنه وایست.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تاسو ته او د آزادۍ رادیو ټول قدر منو او سلام خدای پاک دې وکړي روغ دي او ساجو حدا تعلم به من ولاد څخه.
وعلیکم سلام اتل صاحب، خبرونه تخراغ لاست، مهرباني وکړي.
اعلی دیمان قبول کړئ. سلام ډاکټر صاحب محترم، تمام محترم احمد تکل صاحب، موضوع ان شاء الله دغه دستونی او دستورګو دغه موضوع ده.
موضوع دا ده چې د زینو انسانانو خله بوی کوي کنه، نو دا د بوی الاتونه څه دي، څنګه لدینه ځان خلاصولای شو، او آیا زه خود نورې پښتنې ورسته درنه کوم ته په دې مسله کې له ډاکټر صاحب نه پښتنه لري؟ مې روانې وکم بیا لته هم زه پښتنه لرم.
قربان سه محترم احمد تکل صاحب ډیر شایسته او په زړه پورې موضوع ټاکلې ده. الله خوشاله ک د خپل بدوی خو واکن محترم تکل صاحب محترم ډیر بعد د مثال د خبرې د اکثر انسانانو سره چمال دلی دینه ست ولارم د تکل صاحب محترم یو د خپل د بدبوی لوی عامل ما په پام په فکر سره دغه سیګریټ او نسوار دي زکه دلته وینې کسان دي محترم تکل صاحب دغه سی استفادت دي سیګریټ څخه چې مثال د خبرې په یو سات کې د څلور پنځه سیګریټس کې چې بغل ته یو بل سره نه ست تکل صاحب محترم هغه په خدا کړه د خپل د بدبوی د لاسه طاقت کوي سي
تاسو کوم عمل نه لري
یا الحمدلله شکر احمد تکل صاحب محترم نن سوار سیګریټ دروته پورې خدای دې ساتلې ما وشم نن زندګی تکل صاحب محترم
ډیر الله مهرباني وکړئ خپل خبرو ته دوام ورکړئ
او خدای دې خوشاله ک تکل صاحب محترم ما پر خلکو باندې دغه غږ دې مثال ک چیرې اول خو دغه سیګریټ یا نسوار پاتېږي چې ار لار مثال د خبرو دې کاری بعد اول دغه نشي تو کې پاتې سی بیا هم ک نشي تو کې نه پاتېږي تکل صاحب محترم دغه برس مثال د خبرې مسواک دغه شان دې استفاده کې یزنی دواوي ست مثال زنی د څه دغه ست تکل صاحب محترم ملهم ست چې د خپل مثال د غاښونو په پرول کېږي دغه د خپل بدبوی دې ما په پام په فکر سره څنګه تا کوم سی ابل د ډاکټر صاحب محترم ته ما پوښتنه دغه چې مثال د خبرې دغه اکثر ملا امامان چې مثال مرته په مسجدونو کې تقریر کوي دا د خلیه د بدبوی لپاره دغه مسواک ډیر صفات کوي دا خو یو دنیا رقم لري او بل د ګټو لپاره کې چې مثال د خبرې مسواک سره کار کوي دغه شو دغه لپاره ګټه تونه دي ډاکټر صاحب محترم ته ما دغه پوښتنه وکړل سر
مننه مننه چې په خبرونه کې مو برخه وخسته ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې ته جواب درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نور
مهرباني تل صاحب خو ډیر په شاري په دی وکړه چې باید هغه خلک چې نسوار او سیګریټ رښتیا هم دا ډیر زورون کې ډیر په ځبون کې شایان دي دا باید یو خدای دې چې ټولن هم ډیر متاثر کړي او بل خپل صحت لپاره په دې ځلی چې خپل صحت لګټ ورسي یو اقتصادي توان هم دی بل د دې نه علاوه د خپل بوی سره نور د سګو مختلف امراض دا شي نمن سره دی او دوی او هتا د تل څه پښتنه وکړي مسواک واقعي ډیر خوش دی یو اقتصادي مده بل دا چې په خپل پاکولو کې ډیر مهم رول لري او سنت طریقم د بای چوال شي مونږ ویو چې توت برش یا هغه برش باید په خپل کې وال شي سحر او ماخم د غسړې جب کې نشي ساتل چې پنځه وخت یې سره مسواک په دې هم ډیر فائدنه کوي سره د برشا چې پنځه وخت باید هر مونږ ته وال شي نو هغه زړه چې په خپل کې دغه ان شاء الله دې سره د خپل او دغه د خپل صفاکیږي او پارټیکل چې د غخونو منس کې نختی هم د منځځي ډیر سنت طریقم دا ډیر فائدناک شه دي زور سره موافقم اتل سیب سره
مننه ډاکټر سیب مسواک ستاسو په نظر یعنی دلته درې حالات دي درې پښتنې دي یوازې مسواک تاسو سپارښتنه کوي مسواک او کریم او برس دواړه او که یوازې کریم او برس دا یوازې کار ورکی کنه پښول از ما په پښتنه کنه یعنی درې نظر دي ځینې خلک وایي چې برس او کریم کافی دي ځینې خلک وایي چې مسواک کافی دي ځینې خلک وایي چې هم مسواک او هم برس او کریم ستاسو څه سپارښتنه ده
نو بالکل تکل ته نو زما خو سپارښتنه ده به چې دواړه استعمال شي تومره چې د خولي صفای او سه ډیره مره چې دومره ډیره फायदा وکي ټوت برش او برش او ټوت پیس دا دا هم ضروری دي او مسواک او تر هم ضروری دي ځکه چې یو افغاني ټولنه دا کفایت نه کوي چې یوازې ټوت برش او ټوت پیس استعمال شي ځکه دلته خلک د ورځې سلو پنځه ځله خوراکونه کوي نو کچیر د مسواک ور سره استعمال شي په هر موس کې یو خو به دا وشي چې کدی د سحر نه وروسته خوراکم کړی نه هغه په ساده سره ناشته ورته وي سبناره ورته وي نو هغه پارټیکل به هم د مسپخین موز که که سره دا استعمال کی هم دا به دغه شي بعضی خلک د مازیګر خوراک کوي نو که د مازیګر موز نه وروسته استعمال شي هم هغه د خولې حفظ الصحه به ورسره مراد شي او د شپې د ډوډۍ نه وروسته که ټوت برش ورسره استعمال شي دا به ډیره ځکه ټوت برش هم او ټوت پیس هم ډیره لازمي دی ځکه هغه کې داسې مواد دي چې هغه د بکتریا او دغه وجون کې دي او حفظ الصحه د لپاره ډیر مهم دي زما په فکر دواړه باید استعمال شي او دواړه فائدنه کوي ان شاء الله
مننه. ما غوښتل چې اتل صاحب نه پوښتنه وکم په همدې موضوع باندې، خو د دوی اړیکه پرې شوله. زه غواړم چې له دوی نه مې هم همغسې چې له مخکینۍ اورېدونکي نه مې پوښتنه کړې وه چې دوی خپلو شاوخوا کسانو ته، د کورنۍ غړو ته یا ملګرو ته خپل ویلی شي دغه حساسیت، د ټولنیز حساسیت چې دی په دې برخه کې شته. یعنی ځینې کسان جرأت نه کوي، ځینې خلک په غیر مستقیم ډول وایي، ځینې خلک په مستقیم ډول وایي. ما غوښتل چې له دوی نه دا پوښتنه هم وکم. اوس به ستاسو نظر واخلم چې دا څومره مهمه ده چې موږ خپلو دوستانو، ملګرو یا په ټولنه کې نورو خلکو سره کله چې مخامخ کیږو او احساسو چې هغو دغه تکلیف لري، یعنی د خولې بوی لګیږي، ورته ووایو په کومه طریقه یې ورته ووایو؟ که څه هم تاسو خو به د یو ډاکټر په توګه خپلې مشورې ورکوئ، مګر غواړو د یو ټولنې د یو غړي په توګه هم تاسو له اورېدونکو سره خپلې تجربې یا هغه خپلې سپارښتنې شریکې کړئ. مهرباني ډاکټر صاحب. نور
مهربانی پوښتنې ته مې اشاره وکړه تکل صاحب. یو خو زمونږ ستاسو خبره، مونږ ډاکټرانو توصیه خو په مریضانو په دې عوامو باندې ډېره بده نه لګي. او یو دای چې ملګرو سره مجلس کې ناستي، نو کېدای شي دغه خبره پرې لږه بده تمام شي. خو حل لارې دغه ده چې باید ډېر مودبانه شکل باندې هم ځان شکل باندې دا ورته وویل شي چې وروره دغه تکلیف ته د خلکو بوی دی، دې کې مختلف مرضونه منځته راځي. او څومره مرض کچیر د پاول سټیج او په ابتدایي مرحله کې تشخیص شو، تداوی شو، ډیر ښه ریسپانس ورکړي، ډیر ښه اختلاطات او کوم نور د دې نه چې نور مرضونه منځته راځي نو هغه مخنیوي شي. نو ان شاء الله چې په مؤدبانه شکل باندې ورته ویل شي، ان شاء الله ډیر عکس العمل، ډیر بد عکس العمل به نه ښودل شي. ځکه دا مونږ تاسو په اول د پروګرام په اول برخه کې مونږ ویل باید چې یو انسان، هر په بل انسان دی چې که چیرته هغه تکلیف ورته پیدا وي او پرمختللی کېږي، باید چې دا مخکې خبر کړي چې وروره دغه مریض مرض دی، ان شاء الله ډېر عجیب مرض دی، خو خدای نه خواسته چې په وخت تشخیص شي او ډېر ځنډنی نه شي چې نور تکلیفونه به ترې پیدا شي. نو ان شاء الله خبره صرف هغه دغه ده، هغه مودبانه شکل لکه د مودانه بانه شکل ورته وویل شي، نو ان شاء الله ډېر جدي عکس العمل او دغه به ونه ښودل شي. بل چې ورته وویل شي دغه نور ستا خیر پایمه او دغه تکلیف دی، دا څه مشکل نه دی. بعضې خلکو داسې یو ذهن سازي شوي چې یاره دغه د خولې بوی دی او بس دا نه ختمېږي، او بس دې خلکو سره کینم او بس دې خلک ته نفرت هم کوي. نو دا داسې نه ده، دا باید چې سبب یې معلوم شي او چې کوم سبب یې هغه تداوي شي، معلوم شي، حفظالصحه هم راشي. نو انشاءالله دا تکلیف داسې نه ده چې دایمي تکلیف دی، په وخت باندې تشخیص او تداوي شي انشاءالله، نو انشاءالله دایمي نه ده، نور مشکلات وته ان شاء الله مونږ سمې راغله.
تاسو یعنی دا خبره تاسو نوورو چې دا تکلیف موقتی دی او دایمي نه دی او لمینځه تللی شي، همداسې؟
بالکل بالکل بالکل، ان شاء الله موقتی تکلیف دی او د جدي تکلیف به ان شاء الله ني، او موقتی تکلیف دی ان شاء الله. لګ اویرنس او اګاهي په کار ده، نور ان شاء الله چې دا تکلیف د ډیر جدي او ډیر خطرناک بنی ان شاء الله، چې او دا موقتی تکلیف ته ان شاء الله دایمي نه ده.
مننه. او ډاکټر صاحب، انسان په خپل پویږي چې د خولې بوی لګيږي؟
بالکل خپو خصنه موکړه، دا ما زه چې دا خبره وکم، بعضی خلک دسی چې تکل سه، بعضی خلک دسی چې هغه خپل ډیر خراب بوی لري، ډیر تیز بوی لري، خو نه پويږي په. بعضی خلک دسی چې هیڅ بوی نه لري، او بیا هم د احساسي کې چې د بوی لري، دا به چې ټولنه کې کچیر ته د دې ملګری دې سره کولیګي، باید دا هغه خبرې کې چې یاره دغه
استاد خلی بوی دی او بعضی خلک چې بوی نه لري اسې د ذهن کې چې زما خپل بوی کوي راځي ته دوی چې ضرور مستا خپل بوی نه کوي اسې داستا ذهن داسې دی چې بوی او بعضی خلک ډیر خراب بوی کوي خو پی نه پوي بای دغه بوی پوي کړی شي چې ضرور استا خپل بوی لري خو هغه پی نه پوي چې زما خپل بوی لري کنه خو نور خلک زوريږي نو هغه باید پدې پوي کړی شي چور استادغه خپل بوی لري به چې دی هغه تشخیص او سبب معلوم شي او دغه لمنځ نه شي.
ډاکټر صاحب د ستونزه په خځو نارینه وو کې یو شاندک توپیر لري.
خځو نارینه وو کې د دې ریشو او د دې تناسب یو شاندې دي ډیر دغه نه لري خو دا به ویو چې په غریبانانو او په میډل کلاس خلکو کې فرق دا شی لري چې میډل کلاس خلک هغه حفظ او صحت کمرات کولای شي هغه هغه غذایی رژیم مخي او کوم چې غریب خلک دي نو هغه حفظ او صحت هم لا فرسه ولا نه لري اکثره په وخت باندې هغه مرز تشخیص هم د ستاسین لري دا یو شیشته چې په هغه خلک چې وسو لري او هغه خلک چې غریب دي کې دغه شته دوی کې لک فرق شته
او د ماشومانو یعنی په ماشومتوب او په لویوالي کې د خلی د بوی کچرته څوک ولري توپیر شته په ماشومانو کې هم را پیدا کیږي دا شی
بالکل بالکل یو څه توفیرونه شته تکلسم لکه مو مخکې ویل چې بعضي خلک سیستمیک مرزونه لري په ماشومانو کې سیستمیک مرزونو ریشو ډیره کم ده او بل خبره دا ده چې موږ ویل چې ترانسلیټس یا د ستوني غوټي چې دی په ستوني کې نو دا په ماشومانو کې ریشو ډیره ده دا بار بار خرابيږي دا سبب ډیر دی یا ماشومان څو اکثره دا سی سلفر لرون کې خواړه نه خوري او غا پیاز دا شي نه ډیر نه خوري یا مطلب سموکینګ نه کوي بازی غاخونم که خرابیږي
سموکینګ لګي د خلکو په جبه خلکو ته وایاس چې یعنی سګریټ نڅ کوي او نسوار نه کوي یا نور دغه دخانیات نه کاروي ځکه سموکینګ باندې شاید ډېر خلک پوه نشي.
بالکل بالکل دا خبره ده د دخانیات او سګریټ او دغه نه کاروي کنه دا ماشومان او بل دا سیستمیک مرزونه مطلب سکر شو یا د پښتورګو یا د سیګر ناروغي نه ځکه د الکول مالکول د خوغه نه استعمالي کېدای شي بعضی شینې سره مشترک یي د غاخونو کم تکلیفونه چی نو کېدای شي دا د غټو د وړو سره ترنځدي وي یا بعضی خوراکونه خو غټان کوي چې سلفر لرونکي خوراکونه دي ماشومان نه کوي نو بعضی دغه فرق په پاکستان نه خو بیا په ماشومانو کې نسبت غټانو لپاره ډیر خطرناک ځکه نه دي کچیر د اخی کېدې شي دا د سبب په ډیر زیات یا به غاخونو کې مثلا انفیکشن یا دورو التهاب یا به مطلب ستونی کې هغه غوټي چې ورته وي مون ترانسلیټس ولا دا ډیر کامن سببونه دي ډیر عام سببونه دي په غټانو کې بیا سیستمیک مرزونه او سیګریټو دغه شینه نه دي دغه پکې اهم کې دي شي نو په وړو کې نسبت به غټانو ته ډېر خطرناک او ډېر سیریس نه.
بله دا مریضي چې تاسو یادوي د لوی ناروغي چې تاسو یادوي په دې کې سرطانونه هم راځي د خولې سرطانونه ځینې وخت په انسانانو کې پیدا کیږي که څه هم فکر کوم تاسو به تاسو ته ډیر معلومات وي چې شمیر په انسانانو کې کم دی که د نورو سرطانونو په څیر په انسانانو کې پیدا کیږي مګر بل اخره کې یو څوک د خولې سرطان ولري هغه هم یعنی امکان لري چې خولې نه بوی لار شي.
او بالکل بالکل دا موضوع زما ذهن وطنم و تکل سی خدای چې را یادم کړ بالکل سرطانونه هم یو سبب داده چې د خلی بوی منستر راځي اکثره هغه خلک چې دا نسوار ډیر زیات استعمالي یا هغه خلک چې دا پان په پاکستان کې ورته پان وای کچې درته نه پوي نه مدل ته په افغانستان کې څوک استعمالي یا نه استعمالي
دلته ډیر ترویج شوی دی دا پان ډیر زیات ترویج شوی دی په افغانستان کې هم ډیر خلک یې اوس کاروي.
زه یو علمی سفر ته تلم کراچۍ ته تقریبا ټول خلک زنانه او سړی ټول دا پان استعمال واغی کی د خپلی د سرطان داري شو په ډیره زیاته ده. بیا مونږه پروفیسر نه بختنو کړه چې دا وجه ده دا خلک پان ډیر زیات استعمالوي. نو یو سبب د خپلی کینسرونه دي، د پوزې کینسرونه دي، میزوفیرنس د پوزې شانده کینسرونه دي. نو کینسرونه هم ډیر مهم لامل دی د خپلی د پوی تکلیف.
مننه د اوسپرونه په ورستیو څو دقیقو کې یو څو نورې پښتنې هم لرو او ریدونکو نور نشو راخستلای ځکه چې د سوالونو پاتې دي. ډاکټر صاحب، یو مهمه مسله روژه ده. په روژه کې کال کې یو ځلې یو میاشت راځي او دا اوږده موده ده یو میاشت. په روژه کې د خولې د بوی مخنیوي څنګه کېدلای شي؟
بالکل بالکل خب پختن ته اشاره وکړه. تکل سے لکه مونږ مخکې ویلې چې یو سبب د معدې مرض هم دی چې بوی منځته راځي. نو هغه خلک چې معدې پسی او معدې تقریبا سهار نه ماښام پورې خوراک نه، نو دا هم یو سبب دی. یو خاص قسم بوی منځته راځي چې هغه د مدینه پاس خولې ترازی، هغه د خوراک د نشټوالي د وجې چې مېده کې خوراک نشته، ها هم یو بوی مسترازی. هغه خو د اسلامي شو ده چې دا بوی الله تعالی ته ډیر ګران دی، او هغه د مرز نه، هغه فیزیولوژیک او نارمل پروسه ده چې د مېده د چې کله مېده خالی یا تشي دا غي د وږي کم بوی منست راځي. هم دغه بوی منست راځي د خلې د لاري بوی کیږي. یا دا چې بعض خلک حفظ الصحه نه مراد کوي، د شپې خوراکو کې سار کې برش استعمال نه کوي، او کم د خوراک ذرات یا خوله کې پراتی دا غي د وږي هم د بد بوی منسترازي. خو ډیره غټه وجه امداد مې دي د تشوالي مسله ده چې د فیزیولوژیک او پروسه ده، او دا مرز نه ده، بس دا نارمل پروسس ده، نارمل پروسه ده چې د تشوالي د مې دي د وجه د بوی.
ډاکټر صاحب، په روزه کې د پېښلمي په وخت مخکې لدی چې مونږ وې د کیګو، یعنی د په ورسته یو شیبو کې چې لا اجازه لرو، که غاخ پری مینځو نو دا به مرسته وکړي د بوی لور کې دو سره د ورځې په وګدو کې؟
بالکل بالکل ډېر ښه پوښتنه ده. خامخا په روجه کې باید لکه مونږ روټین کې فشاری پدې کو چې باید دوه ځلې د خولې برش او ټوت پیسټ استعمال شي سهار او د شپې. نو د روجه ماتې نه وروسته باید ټوت برش استعمال شي، او د پښنمې نه وروسته چې دغه استعمال شي. خو کم ګوي چې د معدې د تشوالي نه منست راځي هغه به وي. نو کوم چې د خولې د حفظ الصحه نمبر کولو د وجه کوم بوی منځ راځلغه بني، خو چې کله معده تشي او چې کوم بوی منځ راځي او خولې ته راځي بغه تنفس کی، نو هغه بوی هغه بوی او نو چې خولې کوم پارټیکلز د وجه منځ راځي ذرات د وجه هغه بني، خو د معدې د تشوالي د وجه هغه بوی هغه د منځ نه.
مننه. د خبرونه په ورستیو شیبو کې یو ورستی پښتنه هم لرو، کدی ته لاند لطفا ځواب راکې ډاکټر صاحب، چې تاسو مخکې د اوګي او پیازو ځینو نورو شایانو یادونه وکړه چې دا د خولې د بدبوي باعث کېدای شي. خواګه، ترخه، ترکاری، مرچ، مساله، دغه سي غوړی، دا او ځینې نور شایان دا د خولې د بوی لپاره مضر دي؟
نو خولې بوی د لپاره بعضی په ساده استله بمنګ ویو هغه خوراکونه چې هغه سلفر ولري، لکه هغه مونږ تاسو ټولنه کې ګورو چې مولای دي، چې مولای سرخه کې مولای دي، پیاز دی، اوګه ده، یا دا کرم دا ګوپی دی، ګلپی چې ورته وایي، دغه شینه. نو دا غل خلی بوی منستر ازی هغه چې سرفل ونه لري او د خلی حفظ صحه مراد شي.
مننه.
نو ان شاء الله غوړی او دا شنه دا ان شاء الله ډیر بوی منستر راوړي.
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو. لتاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره واورید او ترپای را سره وی او لاوریدونکو هم مننه چې زنګ یو خبرونه کې ګډون وکاو. د خبرونه ل میلمنه ځنګړې مننه کوم د غوک ستونی پوزه او خلی د ناروغیو ل متخصص ډاکټر نور افضل نور نه ځنګړې مننه چې په خبرونه کې را سره او ستاسو پښتنو ته ځوابونه ویلې. قدر من اوریدونکو د روختیا د ژوند شتمنی دا پروگرام په همدې ځای پاتې رسیږي. د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته بلنه درکوم.